سلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د سات خبرونه. د پاکستان د سندي ایالت له زندانونو پرون شپېته تنه افغان کډوال خلاص او وطن ته روان شوي دي. دا خبره په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت جنرال کونسل سید عبدالجبار د ازادي رادیو مشال څنګه ته کړي.
شپته تن محبوسین په دې کې ماشومان هم شامل دي. د سند مختلف جیلو څخه آزاد شول او وطن ته رستانه کیږي او دا د قونسلګری په سای کوشش او په مصرف باندې دا کار وشو. دوی نه مخکې هم موږ تقریبا 2015 کسان کوشش او په مصرف باندې موږ آزاد کړي وو، وطن ته موږ استولي وو.
دا زندانیان داسې مهال خلاصیږي چې په سند کې د افغان کډوالو فعالان وایي پاکستانی پولیسو دغلته پر افغان کډوالو کړۍ تنګه کړې او تیرو شاوخوا دو اونیو کې 200 کسان زنداني کړي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت جنرال کونسل تاییدوي چې تر 900 زیات افغانان دا مهال هم د سند ایالت په بیلابیلو زندانونو کې پراته دي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي کابل ولایتونو کې د امنیتي کمرو د لګولو طرحه باندې کار روان دی او په دې تړاو د چین هواوی شرکت سره د احتمالي همکارۍ په اړه هم خبرې کړې دي. رویټرز خبری اجانس پرون دوشنبه د دغه وزارت د ویان عبدالمتین قانې په حواله ویلي چې د چین له دغه شرکت سره په 13 اگست میاشت کې خبرې شوې خو په خبره یې کومې هوکړې ته نه دی رسیدلې. رویټرز د هواوی شرکت په حواله هم ویلي چې له طالب چارواکو سره په دې تړاو غونډه کې پر کوم ځانګړي پلان بحث نه دی شوی. د چین بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه بې خبري ښودلې خو ویلي دي دوی خپل شرکتونه په افغانستان کې د عملی همکارۍ لپاره هڅوي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت تر دې وړاندې ویلي وو چې ټول افغانستان کې د خلکو د روحي او فزیکي امنیت لپاره 2000 د څارنې کمرې نصب کړي او په خبره یې د زرګونو نورو د لګولو پلان هم لري. د دې پلان نیوکه کوونکي بیا وایي چې طالبان د اعتراض کوونکو او لاریونوالو د ډله ییزې څارنې او ځپنې لپاره دا کار ترسره کوي. د افغانستان د وشو لوبغاړي نصرت الله حبیبي په آسیایي لوبو کې د برونزو میډال خپل کړ. حبیبي دوشنبه ناوخته په 50 کیلو وزن کې د تایلند لوبغاړی مات کړ. هغه د برونزو میډال د ګټلو ترڅنګ په نیمه پایلوبه کې هم ځای پیدا کړ. تمه ده نیمه پایلوبه د چهارشنبه په شپه له ایراني لوبغاړي سره وکړي. په روانو آسیایي لوبو کې چې د چین په هنګجو کې پیل شوې د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم لوبډل مشر محسن رضایی هم د دریو سیالانو په ماتولو سره د برونزو میډال ګټلی دی. په دې آسیایي سیالیو کې شاوخوا 80 افغان لوبغاړي برخه لري. په دې ډله کې د والیبال، ځغاستې او بایسکل چلونې په برخه کې 18 افغان جونې هم ګډون لري چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي او بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا پاوز په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د یو قومندان د نیولو خبر ورکوي. د امریکا د پاوز مرکزی قومندانۍ د دوشنبه په ورځ ویل چې دا قومندان ابو هلال الفدانی څو ورځې مخکې د سوریه په شمال کې د هلیکوپټرو د بریدونو پر مهال نیول شوی دی. په دې اړه په بیان کې زیاته شوی چې د اسلامي دولت د سختدریځې ډلې دغه قومندان د عملیاتو او اسانتیاو د برابرولو مسؤول وو او په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې د شبکې ارتباطات برابرول. خبرپاڼه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. او اروپایي ټولنې اعلان کړی چې په بروکسل کې به نن د اوږدمهاله رقیبانو آذربایجان او ارمنستان استازي سره وګوري. د اروپا د شورا د مشر چارلز میشل ویان ویلي چې د ښاغلي میشل وړپوړی ډیپلوماتیک سلاکار به د بحثونو مشري کوي. د فرانس پرس خبري اجانس د راپور له مخې په دغو خبرو کې د ارمنستان او آذربایجان د ملي امنیت سلاکاران ګډون لري. ویل شوي چې په بحثونو کې به د فرانسې او جرمني د ملي امنیت سلاکاران او د جنوبي قفقاز لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی برخه ولري. دا په داسې حال کې ده چې په زرګونو ارمنیانو د ناګورنو قرباغ له بیلتون غوښتونکي سیمې څخه د تېښتې په هدف ارمنستان ته تللې لارې تړلې دي. له بلې خوا په ارمنستان کې ناکراری وروسته تر هغه زیاته شوې چې ارمنی ځواکونو په ناګورنو قرباغ کې د آذربایجاني ځواکونو په وړاندې ماته وخوړه. دا خبرونه که غواړئ چې تفصیل بیا هم وګورئ او ویلولې زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د بحث وړ مسالې څه دي؟
اجنډا
یې انجل سره د غونډې اجنډا د افغانستان د وضعیت په اړه د سرمنشي درې میاشتنی راپور وړاندې کول دي.
د طالبانو د حکومت یو پلاوی د مسکو فارمټ په غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته روان شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي
افغانستان په اړه د موسکو په فارمټ کې د سلام مشورو غونډه به په موسکو کې نه بلکې په کازان کې جوړه شي. بحث د سترګې په لار یو چې ګاونډي هیوادونه څنګه کولای شي د افغانستان سره د اوسنیو ننګونو په لرې کولو کې مرسته وکړي.
په پاکستان کې پر افغان کډوالو د کړۍ د تنګولو سره سره پرون شپې ته افغان کډوال د سند زندانونو آزاد شوي. افغانستان کې سیلاب ځپلي هم شکایتونه لري.
ډېر خساره اړولې دي، کورونه تخریب شوي دي، مځکه د باینه تللې دي. په موږ سره تر اوسه موسساتو دولت څه هیڅ کومک نه دی کړی. نهایت یو کومک ته ضرورت لرو.
نور راپورونه هم شته. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه خپرونه له یاده مه باسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خره غلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم و منې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. ټاکل شوی په دې غونډه کې د افغانستان وضعیت وڅېړل شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش به د افغانستان د وضعیت په اړه خپل درې میاشتنی راپور غونډې ته وړاندې کړي. دا چې په غونډه کې د بحث وړ مسالې نوري کومېدي تفصیل به له صفی الله ستانګزی وو.
تمه ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي ماموریت مشر نصیر احمد فائق او د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشره سیما باهوس د غونډې ګډونوالو ته خپل معلومات وړاندې کړي. نصیر احمد فائق چې د مخلو جمهوریت له وخته د افغانستان په دایمي څوکۍ پاتې دی، ازادي راډیو ته د غونډې د اجنډا په اړه وویل. د غونډې اجنډا د افغانستان د وضعیت په اړه د سرمنشي درې میاشتنی راپور وړاندې کول دي. د افغانستان دایمي استازولي هم په دې غونډه کې د افغانستان د خلکو په استازیتوب ګډون او وینا کوي. خغلی فائق د نورو جزئیات لو ورکولو پرته زیاته کړ چې په دې غونډه کې د افغانستان د مدني ټولنې یو استاد هم ګډون کوي. تمه ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د زده کړو او کار حقونه د دې غونډې د بحثونو عمده برخه وي. د دې غونډې په درشل کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد روزا اوتنبایوا تیرونی په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما په خبر پاڼه کې راغلی چې دا غونډه د امنیت شورا د غونډې په درشل کې د پراخو سلام مشورو یو برخه وه او دا چې ملګري ملتونه راغنده تعامل ته ژمن دي او ډاډ ورکوي چې د ټولو افغانانو غږ اوریدل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش امنیت شورا ته په خپل تیر درې میاشتنی راپور کې ویلي وو که طالبان د نړیوالې ټولنې لخوا د منل کېدو هیله لري، باید د بشري حقونو د درناوي او ودې لپاره کوچلي ګامونه پورته کړي. هغه ویلي وو طالبان په افغانستان کې د خپلواک ساتلو او ټینګولو ته دوام ورکوي چې په نتیجه کې جګړې او شخړې نسبتا کمې شوې، خو د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو او ازادۍ محدودیتونه دوام لري. خغلی ګوتریش په خپل راپور کې زیاته کړې وه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو فعالیت هم د طالبانو د هغې پریکړې په نتیجه کې له خنډ سره مخ شو شي. د دې سازمان په دفترو کې د ښځو د کار مخه ونیوله. دې پریکړو خدمتونو ته د ښځو لاسرسی هم محدود کړ. طالبانو په بهرنیو او کورنیو نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته یې د زده کړو د دوام اجازه نه ده ورکړې او د پوهنتونو دروازې هم د ښځو نجونو پر مخ تړلې دي.
و موردل چې ملګری ملتونه نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کې بحث کوي او ټاکل شوی چې د امنیت شورا د غونډې ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د افغانستان د وضعیت په اړه خپل درې میاشتنی راپور وړاندې کړي. بل ورته د طالبانو یو ډول پوړی پلاوی د مسکو فارمټ په غونډه کې د ګډون په هدف د روسیې پلازمینه مسکو ته روان شوی دی. دغه غونډه سبانه بلورز یا د سپتمبر په 9 د تاتارستان په مرکز کازان کې جوړیږي، خو تر دې غونډې مخکې به د طالبانو پلاوی په مسکو کې وي. دا چې دا پلاوی به په مسکو کې څه کوي په دې اړه تر اوسه رسمي د طالبانو سرچینو سره دی ویلي. خو دا چې د کازان په غونډه کې څه مسلې مطرح کیږي په دې اړه پام وکړي د راپورټ.
د موسکو فارمټ دوی غونډې د افغانستان د تیر جمهوری نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ له پیله شوې دي. که څه هم طالبان د موسکو فارمټ دوه مخکینیو ناستو ته نه وبلل شوي، خو دا وار څو میاشتې مخکې دوی تر رسمي بلنه لیګل شوی و. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د دوشنبه پورز موسکو ته تللی او تمه ده وروسته کازان ته سفر وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف شنبه ناوخته په نیویورک کې د موسکو فارمټ د روانې غونډې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي، د افغانستان په اړه د موسکو په فارمټ کې د سلام مشورو غونډه به په موسکو کې نه بلکې په کازان کې جوړه شي. موږ په دې اړه بحث ته سترګې په لار یو چې ګاونډي هیوادونه څنګه کولی شي د افغانستان سره د اوسنیو ننګونو په لرې کولو کې مرسته وکړي. د روسیې دولتي اژانسونو رپورټ ورکړی چې روسیه تمه لري د کازان په غونډه کې به د سیمې هیوادونه په افغانستان کې له قومي او سیاسي پلوه د یو ټول شموله حکومت په رامنځته کېدو او هم له دې هیواده د ترهګرۍ او مخدره موادو د پیښو ګواښونو پر ضد په خپلو دریځونو ټینګار وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخروفا رسنیو ته ویلي، د موسکو فارمټ په دې غونډه کې د افغانستان اوسنی وضعیت، د سیمې امنیت او له جګړې وروسته د بیا رغونې په مسایلو بحث کیږي. هغې له ښودلي چې د غونډې په پای کې یوه ګډه اعلامیه خپره شي. موسکو فارمټ په 2018 میلادي کال کې د چین، هند، ایران، پاکستان او روسیې لخوا پیل شو چې وروسته ورسره د منځنۍ آسیا 15 هیوادونه قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هم یو ځای شول. د موسکو فارمټ شپږمه غونډه له افغانستان د سیمې د لرې او نږدې هیوادونو د اندېښنو له دوام سره بیره پلان شوي. د افغانستان نږدې ګاونډی پاکستان ادعا کوي چې له افغانستانه د ترهګرۍ او وسلوالو بریدونو ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د منځنۍ آسیا هیوادونو په تېره بیا ازبکستان او تاجکستان هم څو واره اندېښنې ښوولي چې له افغانستانه امنیتي ګواښونه او د مخدره موادو د قاچاق له ستونزو سره مخ دي. د موسکو فارمټ د وروستۍ 2022 کال د غونډې په ګډه اعلامیه کې راغلی وو، افغانستان ته د اقتصادي او بشري مرستو د رسولو هڅې باید ګړندۍ شي او د دغه هیواد د موقت حکومت لپاره دا مهمه ده چې د خلکو اساسي حقونه او ازادۍ تضمین کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
قسم ورزو پاکستان ته د پاکستان په سند یالات کې پر افغان کډوالو په دې ورسېو کې د فعالیت کړې تنګ شوې ده او سلګونه افغان کډوال د پاکستان جیلونو ته لویدلې دي. خو تازه په کراچۍ کې د افغانستان جنرال کونسلګری ویلي چې پرونې شپې ته تنه افغان زندانیان چې خزي او ماشومان هم پکې وو له زندانونو آزاد کړي او افغانستان ته استولې دي. تفصیل د مشال رادیو د خبريال پر راپور کې.
په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرال سید عبدالجبار پرون د ستمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویلي، شپېته افغانان د کراچۍ او ملیر زندانونو څخه خوشی شوې دي او دوی بیرته افغانستان ته لیږلي دي.
شپېته تن محبوسین په دې کې ماشومان هم شامل دي، د سند مختلف جیلو څخه آزاد شول او وطن ته رسانه کیږي او دا د کونسلګری په سعی کوشش او په مصرف باندې دا کار وشو. دین مخ کې هم موږ تقریبا 2015 کسان وشو په مصرف باندې موږ آزاد کړو او تن ته موږ استولیو. اوس هم 900 لږ زیات کسان موجود دي، موږ کوشش جاری دي چې هغه هم زر تر زر آزاد شي.
سید عبدالجبار په وینا خوشی شوی ټول افغان کډوال دوی په بسونو کې د چمن دلاري افغانستان ته لیږلي دي. بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شوو افغانانو وکیل منیزا کاکړ بیا مشال ریډیو ته ویلي، بیرته لیږل شوی کسانو کی شپږش ماشومان هم شامل دي او د پولیسو لخوا په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو کمپاین لا روان دي.
په دې کې شپږش ماشومان او سلور دیر سړیانو او دیو کسانو دا تر د 9 سپتمبر سی اول نیول شوی او بیا د هغه پس د دوی پورا کیسونه چلیدلی او دوی د خپل قید موده پورا کړ. د دې نه پس دوی ریپورت کړل شو. په دا تیر ورستی سو ورځو کې په کراچۍ کې د وسو نه زیات افغان کډوال ونیول شو.
د کراچی خار په بیلابیلو سیمو کې پولیسو د ستمبر د 9مه د افغان کډوالو د نیولو تازه کمپاین پیل کړی دی او د پولیسو په وینا تر اوسه یې شاوخوا 900 نه زیات غیر قانون افغان کډوال نیولی دي او د فارن اکټ ماده لاندې مقدمه پی درج کړی دي. په کراچی کې کسه هم پولیسو وایي چې یوازې غیر قانون افغان کډوال نسی، خو بیا افغان کډوالو د هغوی وکیلانو او په کراچۍ کې د افغان طالبانو د حکومت کونسل جرنل بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې پولیس قانوني میشت افغانان هم نسی او زندان ته اچوي. په کراچۍ کې قانون پوه وکیل او د پاکستان سپریم کورټ بار کونسل په خواني غړي صلاح الدین ایډوکیټ بیا وایي د پولیسو لخوا قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو نیول د قانون سرغړونه ده. ولی چې د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د معاهده یا تړون لاندې افغان کډوالو ته پناه ورکړی ده، نو د هغوی نیول او زورولو اجازه نشته.
د افغان ریفیوجیز د پاره د یو ان او نه یو کارت جاری کړي چې کوم کارت لچا سره وي نو آی او رجسٹرډ ریفیوجی، نو د هغه نیولن خو صحیح نه دي، لیکن پولیس اله خپل پیسو د پاره اخلي نه سي او چې عدالت راشي نو عدالت پرې یو آ قسم دې چې کوم دغه ایکسپایر شوی دي کارډونه او یو ان او بیا پاغه باندې سره نوټیفیکیشن نه دی کړی چې د سټیټس اوس په دغه باندې سره پاغه کې هم پکسه عدالتونو کې خو ضمانت ملو شي، لیکن پسه عدالتونو کې ضمانت نه ورکړي. نو غیر قانوني چې کوم خلک پاتې دي نو د هغه خو صرف اور صرف چې کوم دې ریپورت کېدا یا ولاردا نو دغه لپاره عدالت هغه ته ضمانت نه ورکړي، بلکې هغه آرډر کوي چې دا زر ریپورت.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیولو کمپاین په داسې وخت کې پیل شوه چې د سن گورنر کامران ټسوري د سپتمبر په 11 ویلي وو چې مرکزی حکومت یې د افغان کډوالو د هیواد نه د وستلو پریکړه کړې ده. او بیا د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ د سپتمبر په 15 ویلي وو چې غیر قانونا افغان کډوال د پاکستان په خاوره د وسیدو حق نه لري او دوی به بیرته لیږل کیږي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو عوامي نېشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په حکومت سختي نیوکه هم کړي او ویلي چې باید حکومت خپل پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي او د افغان کډوالو نیول او زورول دي بند کړل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 1400 رجسٹرډ افغان کډوال میشتي او د دوی د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په 13 پای ته رسیدلې ده. تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو موده نه ده غزولې، خو په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدي بیا بیا ویلي په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره دغه مسله شریکه کړي او ترې غوښتنه کړي ده چې د افغان کډوالو نیول او زورول دي باید ودرول شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس راپورونو ته دوام ورکوو. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو یو شمېر قربانیان د مرستو له نشتوالي شکایت لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په ډېر بد حالت کې ژوند کوي، خو په خپله د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت بیا وایي چې دوی له یو نیم لک کسانو سره مرستې کړې. تفصیل په دې راپور کې لا به دې سپوږمۍ نه اورو.
افغانستان د اقلیم د بدلون له امله د زیانمن شو یو هغولاسو هیوادونو په ډله کې دی چې څا کال ویجاړونکي سیلابونه پرې راغلي. داسې سیلابونه چې په بیلابیلو ولایتونو کې یې د ځاني زیانونو تر څنګ خلکو ته ګڼ مالي زیانونه هم اړولي دي. خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو وروستیو سیلابونو یو شمېر زیانمن شویو کورنۍ ادعا کوي چې دولت او مرستندویه ادارو هیڅ ډول مرسته له دوی سره نه ده کړې. د ننګرهار د بهسودو ولسوالۍ د دامان کلي اوسیدونکی ملک یعقوب وایي که څه هم وروستیو سیلابونو د دې سیمې خلک سخت زیانمن کړي، خو له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي.
تیر سیلابونو او طوفانونو خو دلته اکثره خلکو کورونو ته وبنه وتلي وي، خوراکي مواد د خلکو نه وړي او بعضې خلکو کورونه یې ورننولي دي. مرضونه هم ډېر زیات شوي دي، نو که بیا سیلاب راځي هم دغه لار ده په دې اوبو باندې به تېرېږي. که چې دا تر اوسه پورې هېڅ دولتي ادارې یا غیر دولتي ادارې په دې کې خو هېڅ مرسته نه ده کړې.
د میدان وردګو ولایت د دامیرداد ولسوالۍ اوسیدونکی سید محمد هاشم هم شکایت کوي چې سیلاب د دوی ټوله هستي له ځان سره وړي او مرستې ته سخت اړتیا لري.
سیل راووتو، پورته او ښکته یې ډېرې خسارې اړولې دي، کورونه تخریب شوي دي، مځکه د بای نه تللې دي. د موږ سره تر اوسه موسساتو دولت تر اوسه د موږ سره هېڅ کومک نه دی کړی. دا خلک موږ نهایت یا کومک ته ضرورت لرو، عاجل ضرورت لرو.
خو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت د بیړنیو حالاتو د عملیاتي مرکز مشر خوشحال زمانی وایي چې په روان کال کې دوی د بیلابیلو پیښو له امله له 150,000 ډیرو زیانمنو شویو کورنیو سره مرستې کړې دي.
تروسه پورې موږ تقریبا د عمل نه تر دې خوا څه کم 1,50,000 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي توکي ورسره نغدي کومکونه شوي.
په ورته وخت کې د افغان سره میاشتې ټولنې د شنبې په ورځ په دوه بیلابیلو خبر پاڼو کې ویلي چې په کابل، میدان وردګ او ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو له امله له 1500 زیانمنو شوي کورنیو سره نغدي مرستې کړې دي. د دغه خبر پاڼې پر بنسټ دغه مرستې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ شوي او هرې کورنۍ ته 1,500 افغانۍ نغدي مرستې رسیدلې. تازه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د شنبې او یکشنبې په ورځ د افغانستان په 11 ولایتونو کې د نسبتا سختو بارانونو او سیلابونو د راتګ وړاندوینه کړې. په دغو ولایتونو کې کابل، کاپیسا، بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا شامل دي، خو تر اوسه په دغو ولایتونو کې د سیلابونو د راتلو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. خو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي چې دغو 11 ولایتونو کې د احتمالي خطرونو لپاره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې د دغه وزارت چارواکو مخکې په یوه خبري ناسته کې ویلي وو چې تیر کال په افغانستان کې د سیلابونو په ګډون په طبیعي پیښو کې شاوخوا 100 کسان وژل شوي او تر 100 ډیر نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته دوام ورکوو. خلان په یو سیمهیزه موضوع کې تمکیږو. اروپایي ټولنه اعلان کړی چې بروکسل بنن سه شنبه د دوه اوږدمهاله رقیبانو آذربایجان او ارمنستان د استازو کوربوي. د اروپا د شورا د مشر چارلز میشل ویان ویلي چې د ښاغلي میشل لوړپوړی ډیپلوماتیک سلاکار به د بحثونو مشري کوي. د فرانس پریس خبري اجانس د راپور له مخې په دغو خبرو کې د ارمنستان او آذربایجان د ملي امنیت سلاکاران ګډون لري. دا په داسې حال کې ده چې په زرګونو ارمنیانو د ناګورنو قرباغ له بلتون غوښتونکي سیمې څخه د تېښتې په هدف ارمنستان ته تللې لارې تړلې دي. له بلې خوا په ارمنستان کې هم ناکرارۍ وروسته تر هغه زیاتې شوې چې ارمني ځواکونو په ناګورنو قرباغ کې د آذربایجاني ځواکونو په وړاندې ماتې وخوړله. په پلازمینه یروان کې لسګونه مظاهره چان وروسته له هغه ونیول شول چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د سیاستونو پر ضد سړکونه بند کړل.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو حکومت هڅه پیل کړې چې له افغانستان د پهنتون وتلي استادان بیرته راستانه کړي. دا چې ولې تفصیل لسناکا کړاور
مختلف هیئتارا
بلابل پلاوی مو بیا بلابلو هیوادونو ته لیګلی تو هغه افغان استادان چې خو استادان دي هغه دعوت کړو.
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د یکشنبې په ورځ په بلخ ولایت کې په یوه غونډه کې وویل چې دوی د افغانستان نه بهر د استادانو د رابللو په موخه بېلابېلو هیوادونو ته پلاوی استولی دي، خو هغه د ندی ویلي چې دا پلاوی یې کومو هیوادونو ته لیږلي دي. د ندا محمد ندیم دغو څرګندونو د پوهنتونونو د یو شمېر هغو استادانو غبرګونونه راپارولي دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې افغانستان پرېښود. یو له دغو استادانو سمیر اسخ ازادي راډیو ته وویل تر کومه چې دوی ته د بیان د ازادۍ حق نه وي ورکړل شوی بېرته بستانه نه شي.
استادی در دانشگاه یا در پوهنتون تنها معاش
و... په پوهنتون کې د استادۍ لپاره یوازې معاش او بلنه اړینه نه ده. هغه څه چې اړین دي خپلواک اوسېدل، نیوکه او د بیان ازادي ده چې په دې حکومت کې موږ دا حق نه لرو. هغه ښوونکي چې په مختللي هیوادونو ته تللي په هیڅ صورت بیرته نه ستنیږي، خو هغه استادان چې په ایران او پاکستان کې یو بې برخلیک حالت سره مخ دي ښایي له بېوسۍ څخه دا بلنه ومني.
خصوصا به کشورهای توسعه یافته یا مدرن رسیدن هرگز بر نخواهد گشت.
پاندې حال کې د کابل پانتون د ریاضیاتو برخې په خواني استاد عبیدالله وردګ چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته له دندې استعفا ورکړه او بهر ته ولاړ. ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید لومړی نجونو ته د پانتونونو دروازې پرانیزي، بیا د استادانو ته په افغانستان کې د تدریس بلنه ورکړي. نوموړي زیاته کړه
استادا خواسته نشوه که فقط من حیث یک ماشین در صنف خود حضور داشته باشه و بس. هر
له خون کو دا ونه غوښتل شي یوازې لکه ماشین ټولګي کې حضور ولري، باید له هر هغه معیار چالي تحصیلاتو ته په نړیوال قانون کې وځي شي، هغه باید تعقیب کړو. په لومړي ګام کې خون کې ویني چې په عملی توګه سنشته. په لومړي ګام کې موږ دا غواړو چې په هنتونو دروازې د جنو پر مخ پرانستل شي.
جوړه یا خیر، ما در قدم اول ضرورت پیدا کړم چې دروازې په هنتونو ها بروی همه دخترها باز شوه.
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد نریم په داسې حال کې د افغان استادانو د ربلولو په موخه بیلابیلو هیوادونو ته د پلاوي د لیږلو خبره کړې چې یو شمېر استادانو ازادي راډیو ته ادا کړې چې د یاد وزارت لخوا د دوی پاندونونو ته د دوی د کوخه کولو او د طالبان حکومت د غړو د ټاکلو امر شوی و. د شیخ زاید پانتون د پښتو ادبیاتو استاد نور الله خان چې اوس له افغانستانه بهر ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل:
زه چې څومره خبر لرم د خپل دوسیې اړوند وزارت نه پانتون ته ویل شوی دی چې دا سړی زر منفق کوي. زه نه پوهېږم، یو طرف ته به د وزارت نه ویل کېږي چې زر منفق کوي او بل طرف ته به بیا ما ته بلنه راوکول کېږي چې راشه وطن ته. دا د یوه څه تضمین به وي چې بیا به څوک نه نیول کېږي، انساني حقونه به مې خوندي، حیثیت به مې خوندي وي. یوازې دا خو نه ده چې د استاد سر ته خطر دی، د استاد حیثیت ته خطر دی، د استاد اولاد څه ډول چې غواړي چې په وطن کې ورزول شي هغه شی هغه سینه روزل کیږي. دا مسله لویه ده، دا یوازې د استاد فردي مسله نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې نه د محمد ندیم تر دې مخکې دا کړې وه چې د پوهنتونونو یو شمېر استادان چې له هېواده وتلي وو بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي، خو یو شمېر استادان افغانستان ته د دوی د راتګ لامل اقتصادي ستونزې او د ګاونډیو هېوادونو په ګډون په نورو هېوادونو کې د قانوني اسنادو نه درلودل بولي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو په پوهنتونونو په ځانګړې توګه د نجونو پر زده کړو د هغوی د محدودیتونو وروسته د پوهنتونونو یو شمېر استادانو استعفاوې ورکړې او یا له افغانستانه ووتل. دا په داسې حال کې ده چې د اسماعیل مشال او رسول پارسي په ګډون د پوهنتون یو شمېر استادان د افغان ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د بندیزونو په اړه د طالبانو پر حکومت د نیوکو له امله زنداني شوي دي. که څه هم اسماعیل مشال بېرته خوشي شوی، خو د هرات پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسي لا هم د طالبانو په بند کې دی. که څه هم په دې وروستیو کې د بشري حقونو سازمان فریدم نو هم د طالبانو له زندان څخه د پوهنتون د پخواني استاد رسول پارسي د خلاصون غوښتنه کړې وه، خو د هغه برخلیک تر اوسه هم نه دی معلوم.
facebook.com/azadiradio اوریدونکو خبری ټولګه د پروګرام پای ته رسیدي. ورسای راپور اخلو په اورزګان کې د دوه کورنیو دښمنی په دوستی بدله شوه.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د دوه کورنیو ترمنځ د غیروغي جوړی په پار تیر شپه لسګونه قومي مخور دینی علما او ځایی طالب چارواکي راغونډسي وو. د دې دوه کورنۍ ترمنځ د دښمنۍ یو کلنه و چې ترمنځ یې پکښې کې یو کس وژل سوی و. دیني عالم مفتي په زلحق وایي د دې ترمنځ یې داسې جوړه او روغه کړې ده. ورته
موږ مذکورونو وکیلانو د جانبینو مذکورینو ترمنځ د عداوت د دغه مذکوره عداوتونو او جنجالونو فیصله پر داسې رقم باندې ور وکړه چې حاجي عبدالرحمن مذکور به اتلس لکه پاکستانی رایج الوقت کالداری چې نسب یې نه لکه پاکستانی رایج الوقت کالداری بدیل رایج الوقت افغانۍ به د مقتول محمد ګل د قتل د صلح په بدل کې و مذکور غلام نبی ته قبضن ور تسلیم کړي د پاره د وارثانو د مقتول محمد ګل.
هغه کورنۍ چې ترمنځ روغ جوړ سوی خوشاله دي او پر نورو خلکو ژغ کوي چې په خپلو منځونو کې د ورورولۍ، مینې او محبت په فضا کې ژوند وکړي او د دښمنۍ څخه لاس واخلي. مولوی عبدالسمد او رحمت الله صدیقی داسې وویل:
او نمو پزړ کې بیا دار عزیز چې موږ په مابین کې د عداوتونو کې دغه په اخلاص باندې هر دو جانبه افوسی دا د شیطان د جز نه لکه هیڅ پر سر خاورې پاجې
زموږ ورته اف نه اف میوا او اف بکو دا اینده لپاره زموږ له خوا څخه په جدي ډول درته وایو چې ان شاء الله تاسو ته په هیڅ ډول نه په مالی نه په ځانی او نه په لفظي په هیڅ ډول به زموږ له خوا تاسو
د اورزګان د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولی قریشی وویل چې دوی ګڼی نورې دښمنی کورنۍ هم پرې وټغر کښېنولې دي او هڅه کوي چې دا لړۍ لا هم جاری وساتي. په اورزګان ولایت کې دغلته د کورنۍ او قومونو ترمنځ شخړې اکثره وخت د اوبو او یا هم د پټیو پر سر راولاړیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماشوم لشپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشوم تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي.
اوریدونکو د خبرونه دوه منی مایته ورسیدو په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته 19 پرګرام د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس په مکرې لانډو خبرونو ته. د پاکستان د سند ایالت له زندانونو پرون شپېته تنه افغان کډوال خلاص او وطن ته روان شوي دي. دا خبره په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت جنرال کونسل سید عبدالجبار د ازادي راډیو مشال څنګه ته کړی ده. دا زندانیان داسې مهال خلاصېږي چې په سند کې د افغان کډوالو فعالان وایي پاکستانی پولیسو دغلته پر افغان کډوالو کړۍ تنګه کړې او تیرو دوو اونیو کې شاوخوا 200 کسان زنداني کړي دي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وای کابل ولایتونو کې د امنیتي کمرو د لګولو طرح باندې کار روان دی او په دې تړاو یې د چین هواوی شرکت سره د احتمالي همکاري په اړه هم خبرې کړې دي. رویټرز خبری اژانس پرون دوشنبه دغه وزارت د ویان عبدالمتین خانی په حواله ویلي چې د چین دغه شرکت سره په تیر اگست میاشت کې خبرې شوې، خو په خبرې کومې هوکړې ته نه دی رسیدلی. د افغانستان د وشو لوبغاړي نصرت الله حبیبي په آسیایي لوبو کې د برونزو میډال خپل کړ. حبیبي دوشنبه ناوخته په 15 کیلو وزن کې د تایلند لوبغاړی مات کړ. د امریکا پاوز په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د یو قومندان د نیولو خبر ورکوي. د امریکا د پاوز مرکزی قومندانۍ پرون وویل چې دا قومندان ابو هلال الفدانی څو ورځې مخکې د سوریه په شمال کې د هلیکاپټرو د بریدونو پر مهال نیول شوی. او اروپای ټولنې اعلان کړی چې بروکسل بنن سه شنبه د دو اوږدمهاله رقیبانو آذربایجان او ارمنستان د استازو کوربوي. د اروپا د شورا د مشر چارلز میشر بیان ویلي چې د ښاغلي میشر لوړ پوړی ډیپلوماتیک سلاکار به د بحثونو مشري کوي.
د زهرو کاروان
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیو نیخ پرونی ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیو نی پخپرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګرو ملتونو له کیمیاوي نشئی موادو سره د مبارزې لپاره نړیوال ائتلاف جوړ کړ.
Criminal organizations trafficking drugs are exploiting gaps.
د نشئی موادو په قاچاق کې کېلې جرمي ډلې زموږ له خلاو څخه استفاده کړي ده او نو لارو چارو سره د نشئی موادو نوي ډولونه نوي ځایونه ته وړي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې ملګرو ملتونو په نورستان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز جوړ کړ.
پلیورستیو کې په نورستان ولایت کې معتادین هم ډیر زیات شو چې دا غیر درملنې لپاره هیڅ روغتون وجود نه درلود. نو اوس په دې خوشاله یو چې معتادینو لپاره هم شک بستر روغتون جوړ شوی دی.
دا چې نشئی مواد ولې د بواسیر د ناروغي سبب کیږي په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده.
مختلف نشئی مواد استعمالول د هیموروئید فیلز او یا د بواسیر سبب کیدلی شي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
سرمالم صاحب خیریت خو زمو د څل پر راغوختم بشیر شری دی.
که ریختیا درته وایم نو خیریت نه دی.
ولی څه پیخه ده په بشیر څه شوی دی؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې لکه بیا وینې شی موادو سره د مبارزې لپاره نړیوال ائتلاف جوړ کړ. یو سلو او هیوادونه او نړیوال سازمانونه د دې ائتلاف غړي توب لري او په دې چوکاټ کې د دې هیوادونو او سازمانونو 900 نفر وظیفه لري چې په نړۍ کې له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره خپل نظریات، پالیسی او اقدامات سره شریک کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دې ائتلاف په افتتاحیه غونډه کې وویل چې په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو او نشئی ګولیو جوړول ډیر سیوی او سلګونه زره ځوانانی قربانیان دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید کموالی سره مافیایي ډلو تر بل هر وخت کیمیاوي نشي موادو ته ډیر پام اړولی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د دې ډول نشي موادو قاچاق اسانه خو زیان یې څو برابره خطرناک دی. د کیمیاوي نشي موادو د روغتیایي او امنیتي ستونزو ډیرېدو ته په کتو سره ملګرو ملتونو له دې ډول نشي موادو سره د مبارزې نړیوال ایتلاف جوړ کړ. د دې ایتلاف غړو هیوادونو او سازمانونو له نشي موادو سره د مبارزې لپاره نوي هدفونه اعلان کړل. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په نیویارک کې د دې ایتلاف په لومړۍ غونډه کې وویل امریکا به د کیمیاوي نشي موادو د تولید، قاچاق او استعمال سره مبارزه کې له خپلو ټولو سرچینو او امکاناتو څخه کار واخلي.
Criminal organizations trafficking drugs are exploiting gaps in our
د نشي موادو په قاچاق کې کېلې جرمي ډلې زموږ له خلاو څخه استفاده کړي ده او نو لارو چارو سره د نشي موادو نوي ډولونه نوي ځایونه ته وړي. د نړۍ په هر سیمه کې کیمیاوي نشي مواد د پام وړ ډېر شوي دي، لکه په افریقا کې چې ماډول، په منځني ختیځ کې نشي ګولۍ او آسیا کې آرامون کې درمل او ښیښه. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دا مهال په آسیا کې د کیمیاوي نشي موادو تجارت اوج ته رسیدلی دی. موږ د دې ستونزې جدیت ته په کتو سره د نشي موادو سره د مبارزې ائتلاف جوړ کړ او دا مبارزه پیاوړو اقداماتو او نړیوالې همغږۍ ته اړتیا لري.
دا نوې ائتلاف وظیفه لري چې د خپلو غړو هیوادونو او سازمانونو پالیسۍ او فعالیتونه هماهنګ کړي، یو له بل سره معلومات شریک کړي او له ټکنالوژۍ څخه په استفادې سره په ګډه د هوا، مځکې او سمندر د لارې د کیمیاوي نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. د امریکا متحده ایالاتونو سشکا د دسمبر په میاشت کې د کیمیاوي نشي موادو د روغتیایي او امنیتي تهدیدونو د روښانه کولو لپاره د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته یو لایحه وړاندې کوي. د ټکنالوژۍ له شرکتونو سره په همکاري هڅه کوي چې د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي او هغه ویبپاڼې هم وتړي چې له دې لارې د نشي موادو تجارت کیږي. د ملګرو ملتونو په یو تازه خپره شوي راپور کې راغلي چې کیمیاوي نشي مواد په تیره بیا د افغانستان د شیشې تولید په بېساري توګه ډېر سوی دی. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې مشره میرمن ګاډای ویلي وایي که څه هم په افغانستان کې د هیروینو تولید کم سوی دی، خو تر ټولو خطرناک وضعیت دا دی چې ځای یې د شیشې تولید نیولی او د وخت په تېرېدو سره ډېریږي.
شیشه یو ډول کیمیاوي نشي مواد دی چې په نړۍ کې ښه ډېر جوړیږي. په نړۍ کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د 2023 کال د راپور له مخې په تیرو شپږو کلونو کې د دې ډول نشي موادو نیول شپږ برابر ډېر شوی دی. یو این او ڈی سی په افغانستان او ګاونډي هیوادونو کې د ښیښې په اړه تازه راپور خپور کړ او دا راپور ښیي چې د هیروینو په جوړولو کې لږ کموالی سره سره د ښیښې جوړول ډېر شوی دی.
یوازې په روان میلادي کال کې په امریکا متحده ایالاتونو کې تر یو لک ډېر انسانان د کیمیاوي نشي موادو د استعمال له امله مړه شوي دي. که څه هم په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو د استعمال له امله د مړینې شمېر نه دی څرګند، خو د محتاجینو د درملنې مرکزونو معلومات ښیي چې په وروستیو کلونو کې ډېری محتاجینو د نشي بوټو پر ځای کیمیاوي نشي موادو په تیره بیا شیشې ته مخه کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونو له کیمیاوي نشي موادو سره د مبارزې لپاره نړیوال ائتلاف جوړ کړ.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي لی بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خپل خبر نه خم خم مورم.
چې موږ پلار نه واخسته یو نیمه ډالر وو، انده سرمایه ما ټول وو خراب.
دا نشي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د نورستان په مرکز پارون کې د معتادینو د درملنې مرکز پرانستل شو. د معتادینو د درملنې دغه شل بستریز مرکز چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په مالی او تخنیکی مرسته فعال شوی، د سری میاشتې په یو ودانۍ کې فعالیت کوي. د نورستان اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې معتادین ډیر سوي دي، خو د روغتیایي مرکز نشټوالې د دې سبب شوی چې معتاد ځوانان له څو کالو راهیسې د احتیاط دردونه وګالي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نورستان ښکلی ولایت دا ښکلی طبیعت هم د نشې موادو له لوګي څخه خوندي نه دی پاتې شوی او اوس مهال سلګونه نارینه او ښځینه معتادین پکې اوسیږي. په لومړي ځل د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی په مرسته د نورستان په مرکز پارون کې د معتادینو د درملنې شل بستریز مرکز پرانستل شو. د دې مرکز مسؤل ډاکټر احسان الله ازادي راډیو ته وویل د احتیاط ستونزې خلک دومره تنګ کړي چې آن د دې مرکز د عملي فعالیتونو تر پیل د مخه دوی ته مراجعه کوي او د ناروغانو لپاره د بستر په لټه کې دي.
غربي نورستان کې دومره معتادین چې دي چې هغه په لغمان کې بستر دی او تقریبا یو نیم سلو پورې معتادین په کابل کې بستر دی. په شرقي نورستان کې برګمنټال کې کامدیش کې په کوشتوز کې موږ معتادین لرو. اوس هم خلک موږ سره تماس نیسي، موږ ته وایي چې په خانه کله فاديږي. په خانه دومره برابر شي چې مریضان داخلولو ته چمتو شي نو هغه ویل چې موږ خپل مریضان دلته راوړو.
په تیرو کلونو کې په نورستان ولایت کې د نشې بوټو کښت ډیر کم و، خو دا چې نورستان د نورو ولایتونو د قاچاق لاره پاتې شوې ده د ځوانانو پام نشه یي موادو ته وروختی او معتادین پکې ډیر شوي دي. خو ځینې ښځې بیا له دې عمله معتادې شوي چې غوښتلې د درد آرامولو لپاره نشه یي مواد استعمال کړي. نصیر الله جلال وایي چې په نورستان ولایت کې معتادین ډیر شوي دي.
پدورستیو کې په نورستان ولایت کې معتادین هم ډیر زیات شو چې دا غیر درملنې لپاره هیڅ روغتون وجود نه درلود. نو اوس په دې خوشاله یو چې معتادینو لپاره هم شک بستر روغتون جوړ شوی دی.
قومي مشر محمد عیسا وحدت د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې مرکز لپاره دی کافی امکانات برابر کړي.
د سری مشتې په یو تعمیر کې شل بستریز روغتون د معتادینو لپاره ابتدا شو چې په دې باندې موږ ټول نورستان خوشاله یو. موږ نورم توجه د حکومتونو غواړو چې دا افتتاحګانې اسې تشریفاتي نه وي او دا واقعا عملي شي.
ډېرې نورستانیانو په ځانګړي ډول د برګ مټال ولسوالۍ د افسې کلی اوسیدونکو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې سلګونه ښځې او نارینه په نشې موادو په تیر بیا په تاریا کو معتاد شوی دی. خو د روغتي مرکز د نشټوالي لامل څو کال کېږي چې د احتیاط ستونزې او دردونه غالي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې ملګرو ملتونو په نورستان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز جوړ کړ.
نشا د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فاميلي شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شیرو کړو زه څنګه مسبه بخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاص وانه.
ادوارد د تاریا کې را کده چې په دې غم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو او خونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او پلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وغله وملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونې ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 19.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ سپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو په تیر بیا د تریاکو استعمال د قبضیت سبب کیږي چې په اوږدمهاله کې د بواسیرو ناروغي پیدا کوي. دا چې نشه یي مواد ولې د بواسیرو د ناروغي سبب کیږي، د هغو بواسیرو نښې نښانې څه دي چې د نشه یي موادو د استعمال له امله پیدا شوي وي، او کوم خلک چې تر نشې مخکې د بواسیرو ناروغي ولري پر هغو به د نشه یي موادو اوږدمهاله او لنډمهاله اغیزې څه وي، په دې اړه مو له ډاکټر ګلاسغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې بواسیر څه ته وایي.
بواسیر د کلمو د لاندنی برخه یا د رکتوم د ساحه او جرایي ناروغي ده چې د مقعد د ساحه نه پاس د درګونو د زپیرو یا پندوسکو د پړسیدلو په نتیجه کې منځته راځي.
د بواسیر او د را پیدا کېدلو لاملونه څه دي؟
بواسیر لاملونه ډېر دي، لکه د دوامدار قبضیت، د وزن زیاتوالی، یا د کلمو مختلفې میکروبی انتانی او التهابی ناروغی، د پښو په سر دوامدار کېناستل، ډیر زیات درون کار کول، هغه کارونه چې د پښو په سر باندې ډیر څوک کینی، د شراب او مخدره توکو لکه کافین، تریاک، شیشې، کرسټل، ټابلیټ کا، ټرامادول، مختلف نشه یي موادو استعمالول، او همدارنګه د کمو اوبو اغستل د هیموروید پیلز او یا د بواسیر سبب کېدلی شي.
نشه یي مواد ولې د بواسیر در پیدا کېدلو لامل ګرځي؟
نشه یي مواد مجمون کاغه، هر نشه یي مواد وی کاغه شیشه یا کرسټل وی، کاغه تاریاک وی یا پین خاندان وی، یا د افین مصنوعي توکي لکه ټرامادول او پی جی ډی نو مورپین او یا د سینور، اول نمبر د کلمو د حرکاتو د کمخ سبب کی چې په نتیجه کې ډېرې اوبه جذبیږي او د قبضیت لامل کی، او قبضیت خپله رکټوم په ساحه کې د غکمه رګونو زپیری اپنډوس کې چې دوی د پړسیدلو، شکیدلو، سیر کېدلو سبب کیږي. او دویم، خپله نشه یي مواد ډایرکټ هم د قبضیت سبب کېدلی شي، ځکه یو علت خو دا ده چې د کلمو حرکات کمی، کله چې د کلمو حرکات کم شو هلته د اوبو زیات جذب صورت نیسي، په نتیجه کې مواد کلکیږي. او بل دا چې خپله په موضوعي ډول باندې هم په دغې ساحو باندې تاثیر کوي، د ساحې د کلمو د وچوالي سبب کیږي، او په نتیجه کې دغه د رګونو زپیری، د پړسوب او د میکروبونو لامل کیږي. بل دا چې نشه یي مواد، هغه که هر نشه یي ماده وي، خصوصا د اپین یا تاریاک خاندان، دوی د ماسیرو یا هغه حلقو د بندیدو، د تنګیدو سبب کیږي، چې د هغې په واسطه اکثره که د ادرار یا تشو متیازو ساحې ماسیری دی، د هغو د بندیدو، هم د ډکو متیازو د مواد غایطه د ماسیرو یا کمې حلقې چې دي چې بهر ته مواد روزي، د دې د تنګیدو سبب کیږي، او په نتیجه کې د خپل هم د دې زمينه مساعدیږي چې مواد غایطه په خپل وخت چې ضرورت دی ونه شي، او بل اخره د قبضیت، او بل اخره د زپیرو یا د رګونو د پندوس کې د پړسیدو او د بواسیرو سبب شي.
د هو بواسیرو نښې نښانې کومې دي چې د نشه یي موادو له امله پیدا شوي وي؟
بواسیر که د نشه یي موادو د وجنا او یا که د هرې وجنا پیدا شوي وي، درې غټې او نورې ورسره خوا کې متممه وړې علامې لري. درې غټې علامې بلیډینګ یا وینه ورکونه. دویم ټینیسموس، ټینیسموس دا معنی چې انسان کله کله بې اختیاره، د ناروغ نه بې اختیاره مواد غایطه خارجیږي، یا په ډېر ساده ډول وایم چې انسان اکثره داسې فکر کوي، مریض فکر کوي چې زه ګاز خارجوم، خو د ګاز سره مواد غایطه خارجیږي، چې دې حالت ته ټینیسموس وایي. دریم غټ علامه پاین یا درد دی، چې درد کېدلی شي د کلمو څخه د باندې، د کلمو څخه دننه وي. او څلورم یو غټه علامه د کتلې جسکونه ده، د کتلې احساس دی چې د لاس په واسطه باندې احساسیږي، هغه که داخلي هیموروید یا داخلي بواسیر وي احساسیږي، او که خارجي هیموروید وي او یا درجه دریم هیموروید یا بواسیر وي، نو هغه ته په سترګو هم کتلی شي او په لاس باندې هم جس کولی شي. نورې متمم علامې لکه خارخ دی، سوزش دی، پړسوب دی ساحه کې، مواد غایطه سره د وینې راتلل او د بلغم راتلل دي، البته وینه تازه وي، د ساحې دردونه وي، مریض اکثره د کتنې ساحې نه د درد شکایت لري.
که کوم معتاد تر نشې مخکې د بواسیرو ناروغي ولري، پر داسې کسانو به د نشه یي موادو اوږدمهاله او لنډمهاله اغېزې څه وي؟
هغه کسان چې بواسیر لري او دوی د نشې موادو څخه استفاده کوي د دوی لنډمهاله اغیزه خو دا ده چې د بواسیر تکلیف د اراضو علایمو شدت زیاتیږي، لکه قبضیت زیاتیږي، پړسوب زیاتیږي، وچوالی زیاتیږي، او په اوږدمهاله ډول باندې کیدای شي چې د بواسیر د زپیری د زیاتو پړسوب سبب د شکیدلو سبب د وینې د جریان یا د وینې زیات راتل او همدارنګ کم خونی، ځکه چلته وینه ځای کیږي نو په کس کې کم خونی منځته راځي، او د کولمو یا د رکټوم د ساحې مختلفې التهابي انتانی ناروغیو سبب کیدلی شي. حتی تر دې چې د جراحي خونریزې تر سرحده رسیدلی شي.
هغه بواسیر سی د نشې موادو له امله را پیدا شوی وي، آیا د نشې له پریښودلو سره بیرته ښه کیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
کم کسان چې نشه پرېږدي د دوی د بواسیرو د اراضو علایمو په شدت کې زیات کموالی راځي، لکه قبضیت او درد او خشکي د وینې بهېدنه، پړسوب، دا یو زیات سرحده پورې کمیږي، ولې بیا هم بواسیر ځانګړې جراحي تداوی ته ضرورت لري.
رازا کرم مونږه تا ته منتظرو.
بس دا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ځای د راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجي فرید په خپل دوکان کې ناست وي چې د ښوونځي د سرمعلم لخوا زنګ ورته راځي. سرمعلم حاجي فرید ته وایي چې پولیس ښوونځي ته راغلل او ستا زوی یې لاس تړلی له ځان سره بوت. د دې خبرې سره سم حاجي فرید دوکان تړي او ښوونځي ته روانېږي. دا چې پولیس ولې ښوونځي ته ورغلي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
نیمه شپه ده، دا لک لاولې ویښ دی، ته ودرېږه زه ورشمه.
بشیر زویا، نیمه شپه ده، ولې نه ویده کیږی؟ سبا مکتب ته نه ځی؟
مکتب ته خو سهار ځم، اوس مې پریږده چې دا ډرامه وګورم.
وا زویا، پرون هم تر نیمو شپو ویښ وې، بیا سهار نه شوی راکېناستلی.
نو څه وکړم، اوس دا یوه ډرامه هم ونه ګورم.
ما کله ویلي چې ډرامه مه ګوره، خو هر شی خپل وخت لري. دا دی اوس دوه بجې دي، خو به څه وخت کوې؟ او سبا به مکتب ته څه وخت ځې؟
اوف مورې، تا خو بیخي اعصاب را وخوړله، نور بیخي تلویزیون نه ګورم.
ولکه څه کوې؟ تلویزیون دې مات که.
مورې له مخې مې لرې شه، ګنې ستا خوله هم در ماتوم. هره ورځ ته هم نصیحتونه دي.
او ښځې، څه غلمه غلمه جوړ کړی دی؟
دا لږ ستا له لاسه خراب شو.
ولې ما څه کړي دي چې داسې راته په قهر یې؟
ته نه وینې چې ورځ په ورځ بدلېږي؟ پر وړه خبره په قهر کېږي، تر نیمو شپو پورې ویښ وي او بیا تر سرې غرمې پورې ویده وي. ته مکتب په کیسه کې هم نه دی.
او ښځې، هلک دی، هلکان خو د ښسې وي، وروسته به خپله پوه شي. په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه.
نو چې ته پسې ونه ګرځې او زه پسې ونه ګرځم، نو څوک پسې وګرځي؟ سبا به خدای مکړه پر بلا اخته شي.
هېڅ هم نه ورباندې کېږي، هلکان چې نوي ځوانان شي همداسې وي، وروسته بېرته سمېږي.
زه ډېره وېرېږم.
ولې وېرېږي؟
بشیر په دې ورځو کې ډېر تغییر کړی دی. پر وړه خبره په قهر کېږي، نه یې خوب پر وخت دی او نه یې خوراک. مکتب ته هم پر وخت نه ځي. پرون یې خور پر وړه خبره ووهله.
په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه، په اوله ځوانۍ کې ټول هلکان دغسې وي.
ټول الکان دغه سي نوي زما ورونه هم نوي ځوانان دي هغه ولې دغه سي ندي
نو زه وسو کما
څنګه ته وکي تا پر خپل زوی پام کړی دی چې له چا سره کینی له چا کره میلمه کیږي کور ته څه ډول میلمانه راولي په کور کې ګزاره څنګه ده ته یوازې د پیسو په ګټلو ښه پوهېږې
اوس ښه شو ټوله ملامتي زما په غاړه شوه
نو ملامتي خود ستا پر غاړه ده زه خو د کور ښځه یم ته سهار ځې او ماخوستان راځې ته یوه ورځ مکتب ته ورغلی چې زوی دې مکتب ته ځي که نه که ځي نو درس وایي که نه ته دا پیسې د چا لپاره ګټې
د دغه کور لپاره یې ګټم ستاسې لپاره یې ګټم
موږ دې خاورې وخورو چې خدای مکړه سبا مو زوی له لاسه وتلی وي دا پیسې موږ څه کوو و سړیه پلاو درته غوړوم د هلک یوه چاره وکړه هلک ښه نه دی زه یې وینم
او ښځې ناوخته دی اوس ویده شه له وړو خبرو څخه د لویه کیسه جوړه کړه بابا
د مرګي په خوب ویده شې ته هم ځان ته پلار وایې
بلی
سلام علیکم
وعلیکم سلام
زه معلم اکبر خبرې کوم تاسو حاجی فرید یاست
هو زه حاجی فرید یم
تاسو د بشیر پلار حاجی فرید یاست
هو مهرباني وکړئ
تاسو یو ځل عاجل مکتب ته راشئ
ولې خیریت وو په بشیر خو به څه نه وي شوي
تا د تلیفون خبرې نه دي بیا به په مکتب کې درته ووایم
سمه ده درځم همدا اوس درځم
او صحیح
ده خدای په امان معلم صاحب اجازه ده
رضا رضا حاجی صاحب
سلام علیکم
وعلیکم سلام رضا رضا په دغه مخامخ چوکۍ کېنه
سمه ده کېنم معلم صاحب زه حاجی فرید یم د بشیر پلار
ښه ښه حاجی صاحب زه معلم اکبر یم د دې مکتب سرمعلم
سرمعلم صاحب خیریت خو زه مو د څه لپاره راغوښتی وم بشیر چیرې دی
که رښتیا درته وایم نو خیریت نه دی
ولې څه پیښه ده په بشیر څه شوي دي
په خواشینۍ باید درته ووایم چې بشیر پولیسو بندي کړ
څه شی پولیسو بندي کړ
هو پولیسو باندې کړ
ولې باندې کړ
زموږ په مکتب کې په شاګردانو د ټابلیټ کا په نوم نشئی ګولې خرڅولې ډېر شاګردان موتاد کړي وو
دا ټول زما د لاسه سر معلم صاحب
څنګه ستا د لاسه تا مور سره شریک وي
نه زه نه مور سره شریک خو ما په خپل زوی پام نه کاوه چې له چا سره کینی چا کره شپې تېروي څوک کور ته راولي مکتب ته ځي نه ځي په هېڅ هم نه وم خبر
رښتیا هم چې تاسې باید خپل زوی څارلی وی موږ هم نه وو خبر چې دی د نشئی موادو کاروبار کوي که نه خامخا مو تاسو ته خبر درکو
سر معلم صاحب ما ته یې مور څو ځله وویل چې هلک بدل شوی دی معلومات یې وکړه چې دا ولې بدل شوی دی خو ما یې خبره باب ایزه وګڼله اوس پوه شوم چې زما زوی نه یوازې دا چې نشئی مواد خرڅوي بلکې خپله هم نشه کوي
زموږ هم څه شک پرې راته چې نشه به کوي خو ثبوت مو نه درلوده تا ته مو څو وارې زنګ در ووهه چې دا خبره در سره شریکه کړو خو ته رانغلې
رښتیا هم تاسې څو ځله زنګ ووهه مېرمنې مې هم راته وویل چې بشیر جوړ نه دی خو ما بې پروایي وکړه ما خپل زوی خپله په تناره کې واچاوه
دا زادر رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو د خدای په امان
شو ستا دیر غمونا داد بی دردا جوان ستا مونا ما سر مغشو ستا دیر غمونا داد بی دردا جوان ستا زمان